The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ਤੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਤੁਨ ਕੋ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਵਾ ਰੇਡੀਓ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦੇ ਵਕਤ ਮਾਸਤਨ 10 ਵਜੇ ਪਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦਾ ਮਾਸਤਨ 9 ਵਜੇ ਔਦਲ ਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਕੇ ਦੋ ਰਜ਼ੇ 12 ਵਜੇ ਸ਼ਿਵੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦ ਨਹਿਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ 2015 ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦ ਮਿਆਸ਼ ਦੇ ਡੁੰਬਨੇ ਨੇਟਾ ਦਾ ਦ ਡੀਵਾ ਰੇਡੀਓ ਟੀ ਵੀ ਪਰ ਦੇ ਯੋ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਖਰਵਾਨੇ ਕੇ ਜ਼ ਅਨੀਲਾ ਖਾਲਿਦ
ਆਉ ਜ਼ ਅਰਬਾਬ ਮਹਿਮੂਦ
ਤਾਸੂ ਤਾ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਯੂ ਦ ਨਨ ਰੋਜ਼ੇ ਜ਼ਨੇ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰੂਨਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਦੀ
د امریکا صدر باراک اوباما وای داعش زمونږ شریک دښمن دی او د دفاع وزیر ایش کارټر وای شام او عراق ته به د داعش په خلاف خصوصي ځواکونه لیږي
بل اړخته د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار وای بارنو غیر حکومتي ادارو ته یې د حکومت سره د ادارو د رجسټر کولو لپاره میاد غځولی دی او وایي چې د یورپ نه ستنېدونکو پاکستانیانو په اړه به لوسنامې ته بیا کتنه کوي
ملګری ملتونو وای چې په ایشیا کې په کم عمر ځوانانو او پیغلو کې ایچ آی وی د خطرناک حد پورې زیات شوی دی د ایډز پر ضد نن د نړیوالې ورځې منځلو په وخت په پیښور کې یو غونډه شوې او مطبوعات وایي پاکستان کې نږدې 1,00,000 د ایچ آی وی وایرس لري
د ډیوا ټی وی خبرونه لا دوام لري موږ سره اوسه دینه پستا سنو ریپورټونه هم وړاندې کوو
گران اردن کو تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې څنګه چې تاسو وریدل او ډیو ریډیو په خبرونو کې هم وریدل دي د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې داعش زموږ شریک دښمن دی او دا چې روس او امریکا د شام په سیاسي حل راوستلو باندې سلا دي دلته د امریکې د دفاع چارو وزیر ایش کارټر هم وینا کړې ده او وایي چې د داعش په خلاف په ګامونه پورته کوي دا وخت زموږ د ډیو ریډیو ملګری او همکار رحمان بنوری سټوډیو کې موږ سره ملګری شوه دي رسته تفصیل بد دینه پښتو رحمان بنوری صاحب په خیر راغله
ډیره مهرباني ارباب محمد علي صاحب
ډیره مننه هلې ځلې روانې دي په پیرس کې هم خبرې اترې کې د داعش په خلاف چې څه قسمه ګامونه پورته کړی شي دلته ایش کارټر د امریکې د دفاع وزیر دی هغه هم ځنې بیان ورکړی دی څه تفصیل دي تاسو
بالکل ارباب محمد علي صاحب په پیرس کې چې کوم هلي ځلې روانې دي دا غي خو مونږ خپل رپورټر لرو هغه ورته هم وړاندې کوو دونکو ته کتونکو ته خو ایش کارټر کم چې ډیفنس سیکرټری دی یا د دفاع سیکرټری دی یا وزیر دی په امریکا کې چې کوم هاوس آرمډ سرویس کمیټي دا دې ته مخامخ شوی وو او د رسمی سوالونو ځوابونه ویل ایش کارټر ویلی دی چې امریکا اوس په عراق کې خصوصي د مهمونو سر تر سولو د لپاره تربیه کړی شوی فورس دی دا په عراق کې پر ځای کوي او دی وی چې دی سره به په اسلامیک سټیټ وستوال چې کوم دی په هغه باندې فشار نور هم سیوا شي ور سره ایش کارټر دا هم ویلی دی چې دغه ټروپ چې دی یا د دې دا غړي چې دی د دې شمیره خو د نه د خودري البته د بس کارونه کې دی ویلی دی یو خود حکومت سره رابطې سی واکول دویما دغه ټروپ یا دغه سپیشل فورس دی د با په خصوصي ریډز کوي حمله بکی په داعش باندې یا په آی ایس باندې په سیمه کې د علاوه هغه خلک کم چې داعش اغوا کړی وي یا يرغمل کړی وي دا غو در اخلاصولو کار به سر تر سوي او د علاوه بده پټ معلومات یا خصوصي معلومات چې دی دا تر لاسه کوي دا کار به هم د تور کول کیږي د علاوه ایش کارټر دا هم ویلي دي چې د آیس یا داعش مهم مشران چې دی دا غو نیول یا د هغو گرفتار کول هم د دې خصوصي فورس په زموارو کې به شامل وي هغه دا هم وایي چې دا فورس چې دی دا به په سیمه کې یو اړخیزه عملیات هم کوي او سیمه چې دا سیریا ده یا شام ده نو شام کې به هم د یو اړخیزه عملیاتو کولو لپاره حاجی عملیاتو کولو لپاره پسیمه کې هم خپل کار چې د سر تر سوي د علاوه په وړه کچه باندې چې کوم ټروپس دي په یا فورسز دي عسکر دي په عراق کې د هغو د پاره به هم د لارې هموارولو یا لارې هوارولو یا تیارولو کار سرته رسي. د دې نه مخکې صدر بارک اوباما د اکتوبر په میاشت کې د 500 نه کم یعنی ډیر کم شمېره کې خلک چې دی هغه په دې خصوصي کار لګولي وو. خو اوس اشکارټن نن چې کوم کمیټه ته بیان ورکړی داسې معلومیږي چې د دغې خلکو د ایس لپاره شمېره چې دا بس یو واکړه شي. بلې خوا ته په شام کې د آی ایس خلاف عملیاتو کې شریک لوی ملک روس چې دی د هغو عملیات په ځای روان دي. خو دغه عملیاتو په وخت کې د هغو چې کوم جاز را پرېوتی دی او د هغې په سر چې کوم د ترکیه سره یا نور ائتلافي هیوادونو سره تعلقاتو کچه خرابه شوې ده هغه په ځای موجود ده. د دې باوجود چې په ای شام کې تر ډېر حد پورې نړیوالا ائتلافونه یا هیوادونه دا دعوه کوي چې د ایس ته په لویه کچه باندې زیان رسولی دی. خو بل طرف ته په عراق کې او په شام کې اوس هم داسې خبرونه روان دي چې ایس نه یوازې داسې جګړه کې بوخت دی بلکې په ځینې سیمو کې هغه خپل مورچې وړاندې هم بوتلی دي. ګران اردوونکو لکه څنګه په شروع کې ارباب محمد علي صاحب سره موږ خبرو په سر کې ویل صدر بارک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتن په شام کې او بخې په پیرس کې چې کوم د کلایمیټ نړیواله تودوخه په سر باندې یا ماحولیاتي بدلون په سر باندې غونډه کیږي په دې کې یو ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې صدر بارک اوباما روستا د شام د شخړې د سیاسي لارې هوارولو لپاره وړاندیز هم کړی دی او هغه د ترک یا د ترکیه او د روس ترمنځ د سیاسي تاوتریخوالي د تودوخه راکمول خواسم کړي دي. نور تفصيل به مونږ په دې ویډیو ریپورت کې ګورو.
خواله دې ختم کړي د ترکیه او روس ترمنځ تاوتریخوالي یو هفته وړاندې ترکیه د هوایي ځواکونو د لاسه په شام کې د یو روسی هوایی جهاز د راغورځېدو وروسته راپورته شوی دی. ترکی وایي روسی جهاز د ترکی فضایي سرحد ته را داخل شوی و. د فرانس سرخار پیرس کې د موسم په اړه د ملګرو ملتونو د سر مشرانو د غونډې په موقع صدر باراک اوباما د ترکی هم منصب رجب طیب اردوان سره ولیدل. صدر باراک اوباما وویل ټولو هیوادونو ته په مشترکه توګه داعش لخوا د راولاړ شوي خطر ته پام ګرځول پکار دي او هغه دا یقیني کول غواړي چې شام کې د یو سیاسي حل ته توجه وګرځول شي. صدر اردوان ویل هغه تاوتریخوالی نه غواړي او غوښتنه کوي چې سیمه کې موجود مسایل دي د سفارتکارۍ د لارې له منځه یوړل شي. د روس صدر ولادیمیر پوتن د ترکی دا دریز ردوي چې ګنی روسی جهاز شام نه ترکی ته داخل شوی وو. د جهاز غورځېدو په جواب کې روس په ترکی اقتصادي پابندۍ لګولې دي. صدر پوتن د صدر اردوان سره د ملاقات نه انکار کړی دی. هغه وایي ترکی د روس جهاز داعش نه د تیلو رسد پټولو دپاره غورځولې دی. صدر پوتن وایي اوس یې نور داسې کره معلومات ترلاسه کړي دي چې د بدقسمتۍ نه د دې خبرې تصدیق کوي چې داعش د ولکې د لاندې سیمو نه په لویه کچه د تیلو رسد ترکی ته کولی شي. صدر اردوان دا دعوه ردوي او وایي که چېرې د صدر پوتن خبره رښتیا ثابته شوه نو د خپلې چوکۍ نه به استعفا ورکړي. صدر اردوان روسی جهاز د راغورځېدو په پیښه د معافۍ غوښتو نه هم انکار کوي. په انکره کې د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوګلو په روس غږ کړی چې ترکی سره خبرو اترو دپاره دی د سفارتکارۍ لار خلاصه وساتي.
ډیوا ریډیو او ټلویزیون کې اوسلی بیا تاسو ته هر کله وایو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی دی. موږ سره نور هم رپورټونه شته دی. د پاکستان کې د کورنو چارو وزیر چودھری نثار وایي چې بارنو غیر ملکی ادارو ته د حکومت سره د ادارو د رجسٹر کولو لپاره میعاد غځولی دی او وایي چې د یورپ نه ستنیدونکو پاکستانیانو په اړه بلوزنامې ته بیا کتنه کوي. په دې حق باندې نور تفصیلات راکوي د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب.
پاکستان حکومت دلته کارکونکي بار ملکی غیر دولتي ادارو ته رجسٹریشن کولو لپاره د یو میاشت توصیف ورکړی دا او ویلي دي د جنوري د میاشت نه به ټول غیر رجسٹرډ غیر دولتي ادارې به بندې کړی شي. پاکستان اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی غړو واپس لیږلو په حق لویلي دي جنوري په میاشت په دې لړ کې نوې معاهده کولی شي. دا پاکستان کورینو چارو وزیر چودری نثار یو خبری کانفرنس کې ویلی دی کال 2009 اروپای ټولنه یا یورپی یونین سره د غیر قانوني پاکستانیانو واپس لیږلو په حق لا یو مایده شوی و خو اروپای ټولنه پر مکمل عمل نه کوي او هغه پاکستانیان هم واپس لیږي کوم چې قانوني توګه د هیوادونو کې میشت دي. چودری نثار ویلی دی اروپای هیوادونه اکثر له پاکستانیانو باندې د ترهګرۍ تور ولګوي او پاکستان ته واپس ولیږي او د پاکستان اوس د دریز دی کوم هیواد کې پچا د ترهګرۍ تور لګي باید چې مقدمه پرې هما هیواد کې جوړ کړی شي او کچر یو پاکستانی واپس پاکستان ته د ترهګرۍ تور نفس لیږل کیږي نو باید چې ټول ثبوتونه د هم پاکستان سره شریک کړی شي.
تو ہمارا موقف ہے کہ کوئی دہشت گرد اگر کسی نے دہشت گردی کسی بیرون ملک میں کی ہے اس کا ٹرائل وہاں ہی کیا جائے کیونکہ شواہد تو آپ کے پاس ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان آئے اور ہم ٹرائی کریں تو پھر ہم سے ایویڈنس شیئر کریں, یہ نہیں کہ آپ تھپا لگا دیں اور پاکستان بھیج دیں اور ہمارے پاس نہ شواہد ہے نہ ایویڈنس ہے اور الزام پاکستان پہ لگ جائے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی سٹیٹ تو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی.
چودری نثار وہی چیز منگ دا دریز دے کا یوتن بل ہیواد کے طرح گری کڑے دا نو ہیواد کے خلاف یہ کارروائی اوشی او کا غواڑے پاکستان کی کارروائی اوشی نو بیا ثبوتونه د هم پاکستان ته ورکړی شي. چودری نثار دا هم ویلی دی چې کوم غیر قانوني توګه بار هیوادونو ته تلون کې پاکستانیان چې اوس واپس لیږل کیږي نو هم په هوایی ډګر به ورنه دا تفتیش کیږي چې څنګه او د چا په مرسته دوی بهر تللی وو او پاکستان حکومت هیومن ټرافیکرز یا انساني سمګلرانو خلاف عملیات پیل کړي دي او نږدې روزو کې اویا داسې مجرمان نیولې دي. چودری نثار ویلې دي چې دوی یوازې اروپایي ټولنې نه دا غوښتنه نه کوي چې بغیر تفتیش ته پاکستانیان واپس لیږي بلکې سعودي عرب او نور عرب هیوادونو نه هم دوی دا غوښتنه لري. پاکستان کې انساني سمګلران د بلوچستان د لارې ایران ترکی یونان پورې غیر قانوني توګه خلک بوزي او زیاتره د پنجاب لاهور سیالکوټ گجراوالا گجرات وزیر آباد جہلم کھاریا او دغشن نور خارونو نه پاکستانیان په غیر قانوني توګه د اروپا ته تلو هڅه کوي او اکثر له ژوند هم وبیلي. دغشن د کراچي سمندر نه عرب هیوادونو ته غیر قانوني سفر کیږي. داخله وزیر چودری نثار دلته کارکونکو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز رجسٹریشن د پاره د یو میاشتوسی اعلان هم کړی دی او ویلي دي تر اوسه یوسل یوکم دریش غیر دولتي ادارو د رجسٹریشن د پاره خواست کړی دی او د جنوري نه به هغه ټول غیر دولتی ادارو ته دلته کار اجازت به نه وي چا چې پاکستان حکومت سره ځان نه وي رجسٹرډ کړي. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
ګران اوریدونکو, تاسو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ډیور ټی وی خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې ډیور ریډیو او ټی وی په دې خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر رپورټونه او مرکې وړاندې کوو. خو لومبه تاسو پام راګرځو د پاکستان او افغانستان د سمودې راهسي تاوتریخوالي بیا سي واشه به په داسې د دغه تاوتریخوالي کمولو لپاره د پاکستان د پارلمان ځینې سیاسي ګوندونو پښتانه مشران کابل ته سفر کړی وو. د دغه سفر په وخت باندې کم چارو باندې خبرې اترې شوې دي, څومره اختیار دغه پارلماني مشران لري؟ په دې حق له د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ سره یو مرکه کړې ده او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
ښکاره خبره ده چې د ګوندونو مشران یې د ولسمو نمایندګان د پارلمنت ښه د دې هر خبرې سي هر حرکت سي د ولسمو قومونو په ګټه نه په ګټه تمامي سوي دي او تمامېږي. نو دا ستا کوم مشرانو یا د پارلمنت غړي وو ښکاره خبره ده چې هغه د ولس په او د قومونو په ګټه باندې فائدہ باندې چې کوم صورتحال دی دوی څه پوهېږي او ډېر واضح بیانوي. نه نه لار څه د چا د خوابدیا یا د چا د غلط پالیسیز مبارات دوی خپل دغه کوي د چا لحاظ نه ساتي او خپل خبره پر میدان باندې ردی. هغه هر وخت د قومونو او د ګوندونو او د ولس نمایندګانو هر حرکت کړی دی هر خبره کړی دی دغه وخت صحیح ثابته کړی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم معاملات دي او دواړه هیوادونه په یو بل باندې کوم تورونه لګوي نو تاسو څه وینئ چې کوم پارلماني غړي دي د دواړو خواو ته اغوی د دوانو هیوادونو ترمنځ چې کوم د تناو ښکار د تعلقات دي د کی د پرمختګ یا د بهتري راوستلو لپاره څه کردار لوبولی شي؟
کردار خو په معنا باندې لوبولی شي په بل معنا نشي لوبولی. ولې په دې باندې چې خبر خو ډېر ښکاره ده واضح ده چې مداخلت خو د دې طرف نه روان دی معنا د اسلام آباد او دوه مدد چې بیا دلته ده اسلام آباد واک اختیار سي دی هغه د پارلمنت چې د پارلمنت له منتخب حکومت سره نه بیا شکل کې لکه څنګه کم شکل کې په کار وو او دوه مدد چې افغانستان خو څه منتخب خلک د هغوی اختیار خو له هغوی سره دی دا ټول خبر چې پر مخ باندې نه ځي او بنیادی وجه هم دا ده چې هغه اختیار لري د افغانستان حکمرانان چې او د دې ځای نه د اسلام آباد حکمرانان چې دي هغه اختیار نه لري اختیار ټول نورو سره دی نو دا هغه مشکلات یې جوړ کړی دي بنیادی طور چې موږ یې وینو یا موږ ګورو
ستاسو په وینا چې پاکستان کې د پاکستان پارلمان ته یا منتخب حکومت ته سره اختیار نشته دی نو بیا تاسو څه وینئ چې د پاکستان کوم منتخب سیاسي قیادت ته دوی څه کولی شي داسې چې دغه اختیار چې دی په خپل لاسو کې واخلي د دوی په لاسو کې بیا څه دي کولی شي
ول وخت دا کشمکش روان دی وسم دا کشمکش روان دغه کشمکش روان دی چې اختیار څه دی دا به د ولس د منتخب په پارلمنت سره دا د خپل وخت دا د تیر یو کال مکه سکني دا د پدرنې چې دا د نوو کشمکش سره په پارلمنت کې وخاتو ولس وسره او هغه قوتونه هغه ګل چاغه مثال له دغه را روان له بلې خوا را روان نو پر دې کې هغه لوی کشمکش هم په دې باندې اوس او اوس هم پارلمنت کې چې تاسو ویني قومي اسمبلی سینټ کې په دې کې هر وخت باس دغه چې مثال انټلیجنس ادارې د دې د مداخلت نه کوي حکومتي چارو کې داخله او خارجه پالیسي کې نو هغه د کشمکش روان نه او پر مخ باندې جاری راغه وخت پوری سی اختیار مکمله دا ولس منتخب پارلمنت ته راځي
مننه کاکر سیف ډیو ریډیو سره د خبرو کولو
قدر منو کتن کو تاسو د خیبر پختونخوا ملی عوامی پارٹی سینیٹر عثمان کاکڑ خبرې واوریدې د کابل په دغه غونډه کې آفتاب شیرپاو څوک چې د قومي وطن پارٹی مشر دی هغه هم موجود وو او زموږ همکار رحمان بونیری هغه سره یو مرکه کړې ده په دغه مرکه کې مختلف پختنو کې هغه دا خبره وکړله چې د افغانستان صدر اشرف غنی ویلې دي چې د پاکستان پیغام هغه مني نور څه تفصیلات د رحمان بونیری په دې ریپورت کې اورو
پاره کې اوس کو تاسو ګورئ مونږه ریسپټا ریس اشرف غنی صاحب ته وایي چې پیرس کې نواز شریف صاحب هم زی تاسو کوالته لاړ شئ نو یو ملاقات پوشي او بیا دا دا ٹرائیلیٹرل چې پکې ډیوډ کیمرون نومو دا کې دي چې هغه یو میټینګ موشي نو دا دوه خبرې خوش وي هغه زموږ خبرو مله چې بالکل حالانکه کې کومونګه دا خبر نه وکړي نو کې دي چې عبد الله عبد صاحب هغه میټینګ لته لوي خو زموږ په وینا باندې دا مشرانو په وینا باندې هغه پخپل لاړو الته نواز شریف صاحب سره بایلیټرل مو شو او بیا دا برطانیه وزیر اعظم په منځ کې وو ٹرائیلیٹرل اوم دا وی راغوشو او ان ممکن دا زمونږ خواهش هم دا ده چې اتم نه هم ما دلته هارت اف ایشیا کانفرنس دا استنبول پروسس په اسلام آباد کې دې شي چې هغه لم رئیس جمهور دلته راشي کو دا راشي نو دې سره به نور مزید حالات خطر ستروان شي
گرانو اوریدونکو تاسو د آفتاب احمد خان شرپو دغه خبرې واورېدې دغه سید افغانستان د نمائندګانو د مشرانو سوې نوه د ډاکټر محمد اکرم خپلواک صاحب سره رحمان بنیری زمونږ همکار ملګری خبرې اترې کړې وې دا د سیاسي چارو نمائنده دي نورې خبرې د دوی له خولې اورو
دوی در اتاک سره سم د دې نه د پاکستان صدر اعظم یا وزیر اعظم هم یو پیغام ورکړی و چې وکولې شي د افغانستان ولسمشر د دوی سره په پاریس کې ملاقات وکړي او دغه روابط چې لوتمندو میاستو نه قطع شوی دي بیرته شروع کړي هغه و چې د دوه تر څنګ دغه پیغام هم راوړی و او د افغانستان جمهور رئیس د دوغ درنو پښتنو مشرانو په احترام باندې دا خبره ورسره ومنله چې د پاکستان د وزیر اعظم سره به په پاریس کې ملاقات کې برخه واخلي. خو د اسلام آباد غونډه به په دې پورې منحصره وي چې پاکستان په واقعي معنا باندې د سیمې د سولې او د ثبات لپاره او افغانستان سره د دوه اړخیزو تعلقاتو لپاره کوټلي اقدامات یا عملي اقدامات یا واقعي اقدامات واخلی ترسو بیرته د اعتماد فضا حاکم شي.
په لوک سب په ظاهر داسې تاثر ورکول کیږي یا ورکول شوی دی چې پاکستان لګیا دی افغانستان مجبور کوي او ورته وایي چې طالبانو سره د خبرې بیا پیل کړي خو افغانستان یې نه پیل کوي. افغانستان دغه تاثر ته ځواب وایي.
اول د افغانستان د حکومت موقف دا ده چې من د پاکستان سره غواړو چې د دوو هیوادونو په توګه باندې د دوو مستقلو هیوادونو په توګه باندې خبرې شروع کړو، ځکه چې پاکستان نه اعلان شوی جنگ په افغانستان کې کوي او دغه ټول افراطي کړي چې دي پښیمه کې د ډیورند دواړو خواو ته او بیا خصوصا افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي کړو او د پاکستان د اسلامي مذهبي ګوندونو لپاره تفریقي او د دې ټول او ترشاد د دې حکومت او د نظام ده. من غواړم چې د دوه همسایه دولتونو په توګه باندې د دوه مستقلو دولتونو په توګه باندې اول په خپل منځ کې سوله وکړو، اول په خپل منځ کې مذاکرات وکړو او خپل منځي مشکلات حل کړو، بیا لږ وروسته د طالبانو سره مذاکرات کول دا یو اسانه او معمول خبره ده. او غواړو چې هغه مذاکرات بین الافغاني مذاکرات وي او موږ په اسانه د جرګو او د سولې لارې کولای شو، مګر زموږ مشکل اساسي د پاکستان د حکومت سره د چیغوی په دې اړوند باندې دوه مخې پالیسی پر مخ بیا نو لاندې خاطر د افغانستان د حکومت موقف دا و چې په لومړي سر کې خپل مشکل په اساسي توګه د پاکستان سره حل کړي او لږ وروسته بیا د طالبانو پاک لا. او دا هم موږ غواړو چې په سیمه کې امن راشي، د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته امن راشي، ځکه چې په د ډیورند کرښې خواته په خیبر پختونخوا او کوټه بلوچستان کې امن نه وي یا په وزیرستان کې امن نه وي په افغانستان کې ناراضي.
گرانو قدمنو کتونکو اوس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې، نو تفصيلات تاسو ته درکوي زموږ همکار مختار خلیل.
تھامس پیکیټی د اقتصادي معاملو یو نامتو فرانسیسي لیکوال دی، څوک چې په یو وخت فرانس او لندن کې د اقتصادي او معاشي حالاتو په بابلا په تعلیمي ادارو کې لیکچري ورکوي. تیر کال د تھامس پیکیټی د 500 صفو یو تفصیلي تصنیف د کیپیټل ان دی 21st سنچری عنوان لاندې ډیر زیات شهرت موندلی دی. د تھامس پیکیټی په دغه تصنیف بحث مباحثې لا روانې وي چې په دې دوران کې د ده د غیر مساوي آمدن د سرخط لاندې نوي مضمون په سیاسي او اقتصادي حلقو کې نوی بحث تود کړی دی. نن د برطانیې مشهورې ورځپاڼې دی انډیپینډنټ د تھامس پیکیټی دا نوی مضمون په تفصیل سره چاپ کړی دی چې سرخط یې دی د ISIS یا د دولت اسلامیه د راپورته کېدو شاته لوی سبب د دولت غیر مساوي تقسیم دی. نامتو لیکوال تھامس پیکیټی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې مشرق وسطی سیمه کې د خونړۍ ترهګرۍ راپورته کېدو لوی محرک د دولت غیر مساوي تقسیم دی. دی لیکي د دولت د دې غیر مساوي تقسیم د لاسه د لګیدلي اور لمبو په تیرو ورځو کې پیرس هم سوځولې دی. مضمون زیاتی چې د ګردی مشرق وسطا د سیمې د تیلو په دولت یو څو ملکونو خېټې اچولې دي او هم دې سیز د مشرق وسطا سیاسي او اولسي حالات ډیر خوړین کړي دي، حالانکه د دې ملکونو په دولت او آبادۍ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. د مصر او د شام په منځ کې پراته شاهي ملکونه د دغې سیمې د تیلو په شپېته او یا فیصدي دولت پراته دي، هر کله چې د ټولې سیمې د کل 300 میلیونو د آبادۍ صرف 10 فیصدي برخه خلک په دغو بادشاهتونو او د شخصي حکومتونو په ملکونو کې میشته دي. اگر که لیکوال خپل مضمون کې دا قسم ملکونه په نامه نه دی یاد کړي، خو تیر کال د اخیستې شوې جایزې نه معلومیږي چې د قطر، متحده عرب اماراتونه، کویت، سعودي عرب، بحرین او عمان یادی. د دې جایزې د اعداد و شمار تر مخه په کال 2012 کې د مشرق وسطا د ټولې سیمې د آبادۍ 14% خلک په دغه ملکونو کې پراته دي، خو د دغې ټولې سیمې د کل دولت 6% د دغو ذکر شوو ملکونو په قبضه کې دی. مضمون نگار لیکي چې په دغو ملکونی کی دم رقم آبادی او دم رضیات دولت راغونډی دل پکوره ارز د ټولو نه د زیات غیر مساوی صورتحال سرګندونه کوي. په دې شخصي حکومتونو او بادشاهتونو کې د کمی آبادای او د بیکچ زیات دولت له ثوابه زنانه او بهر نه راغلي ماجر خلق د غلامۍ ژوند تیری. د ابترو اقتصادی حالاتو کې د جهادیانو راپورته کیدل یو قدرتی خبره ده. دین علاوه هم دا خراب اقتصادی حالات په سیمه کې د جنگونو او د مرګ جوبلی سبب ګرځېدلې دي چې واګې د غربي طاقتونو په لاسو کې دي. مضمون نگار په دې لړ کې د خلیج د لومبي جنگ حواله ورکوي، د کمو په نتیجه کې چې اتحادي فوزونو د تیلو ټولي وسیلې شخصي حکمرانانو یعنی امیرانو ته واپس لاسو کې ورکي. د یو موټی خلکو اختیار ته د تیلو د ټول دولت راتلو له سببه نیستای وهلي خلک اخر تره غرای ته اوغتل. مضمون نگار تامس پیکیټی ورسپانه انډیپندنت کی چاپ شوی د خپل مضمون په اخر کې مشرق وسطا سیمه کې د دولت د غیر مساوی تقسیم ټول تور په مغربي طاقتونو پورې کړی دی، ځکه چې دا هم مغربي طاقتونه دي چې د سیمې د بادشاهانو او د شخصي حکمرانانو خپې د سیاسي او د فوزي ملاتړ په ذریعه راټینګې کړي دي، صرف په دې غرض چې غربي طاقتونو په د خپلو وسلو خرڅولو بازار ګرم ساتلی دی. او هم دغه وجه ده چې د مشرق وسطا د ملکونو په ظلمي کل د غربي ملکونو د اولسي انصاف او د جمهوریت درسونه اثر نه کوي. لیکوال پیکیټی د ترهګرۍ بنیادی سبب د دولت غیر مساوی تقسیم ذکر کړی دی او لیکي چې د ترهګرۍ بهترینه مقابله په اقتصادي طور او د دولت په مساوی تقسیم ممکن ده.
د ټیکسی ډرایور یوش کلن جاوید په یو وخت په د پولیو ښکار شوی. دی د یو عام کس په شان خپل ژوند تیرولو کوشش کوي، خو بیا هم داسې وخرا شي چې ده ته د معذورتیا احساس وشي.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
کتونکو تا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی دے او نو رپورټونه موږ سره صدا سدي چې نن په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز نړیوال ورځ مانځل کیږي. دا ورځ د هر کال دسمبر په لومړۍ نیټه باندې مانځل شي چې مقصد یې په خلکو کې د دې بیماری په حق باندې اویرنس یعنی آگاهی پوها خورول وي. پاکستان کې هم په دې حق باندې مختلف ادارو دا مختلف قسم غونډې کړي دي او زمونږ د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومن په دې باندې یو رپورټ جوړ کړی دی. نور تفصیلات استاد ارشد مومن په دې رپورٹ کې درکو.
د خویندو کور نومې تنظیم غونډه کې یو زنانه هم شامله وه چې خپل نوم یې اغستل نه غوښتل. دا وایي چې لس کاله وړاندې پکې دغه بیماری تشخیص شوی، علاج یې روان دی او خپل د معمول ژوند تیروي.
زه یو ښځه ذاتی ما او زه اسوسیشن آف پیپل لیونګ ود ایچ آی وی ایډز پرزیډنټ یم. دې ټیم د خپل ورونو خویندو د لپاره کار کوم. زه یو ښځه ذاتی ما خپل زندگی په داو لګولې ده، خو زه را مخامخ شوم چې ما ته وګورې زه نارمل لایف تیروم، ښه کولی زندگی تیروم، نو تاسو ولې نشئ تیرولی؟ شرمېږی ما، دا یو عام بیماریانو غوندې دام یو بیماری ده، مخامخ شی راشي خپل علاج وکړي. زیات تر چې موږ مطلب زه په خپله کونسلنګ هم کوم، چې کم پیشنټ رام شي هم ده کوي چې یاره دا بیماری خو داسې دغه نه ده، خو لګی شرم خبره ده. زه وایم چې شرم څه خبره وي چې ډېر خلک وي چې دا سیکس نه کیږي.
شمیر خی پاکستان کې د ایرز ناروغۍ لوجې په مرګونو کې 15% زیاتوالی راغلی او نور نړۍ کې دغه 15% په کمېدو ده او پاکستان کې د کال 2009 تر کال 2014 پورې 6000 پورې تنان د غرض نمړ شوی او ماهرین وایي چې د مرګونو د شمیر کې زیاتوالی وجه په وخت علاج نشورو کول دي او د خوندو کور نومې تنظیم کارکونکي سبحان علي وایي چې دوی په خلکو کې پوهه زیاتولو لپاره وخت په وخت کمپینونه چلوي
اوس پورې 1314 کسان چې دي په خیبر پختونخوا کې همداسې 300 چې دي هغه په فاټا کې مریضان رجسټرډ شوي دي دې سره سره چې بهر ملکونو کې زموږ کوم پښتنو رونو آباد دي نور پاکستانیان آباد دي هغې نه زموږ دغه درخواست دی چې هغه د داسې سرګرمیانو کې شامل نه شي چې هغې ته د ایډز مرض ولګي پټ خلک ډېر زیات دي هغه داسې دي چې هغه د معاشرې د وجې پټ دي معاشرې کې د ایډز مریض نه داسې نفرت کیږي چې هغې ته موږ الفاظ نشو ورکولی نو دې پاره موږ دغه پروګرام چې دی کوو چې معاشرے والا دی باندې پوه شي چې د ایډز مریض چې دی زما رور ده زما زوی دی زما پلار ده زما کور والا ده یا زما خور ده هغه زموږ د معاشرے نه بهر خلک نه دي نو هغې ته موږ جرأت ورکوو چې هغې د راشي خپل تشخیص دی وکړي او مفت علاج دی واخلي او د ایډز مریضانو سره د مینې او محبت اظهار وکړي
شمیرې ښایي چې پاکستان کې 80% د ایډز هغه مریضان دي کوم چې د انجکشن په ذریعه د نشې استعمال کوي 15% دا مرض په هجړاګانو کې 3% هغه لکان چې جنسي کاروبار کوي او 0.6% دا مرض هغه زنانو کې موجود دی چې د جنسي تعلقاتو روزګار کوي ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو پېښور
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو باور کوي
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوه زیده
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوه
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیپ ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو د ارشد مومن په دغه رپورت کې وریدل چې خزی خپل راوته وي او هغه وایي چې په دې موضوع باندې غلی کېدل نه دی په دې مرض باندې غلی کېدل نه دی په کار د ډیپ ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه په پېښور کې د پلوشه بي بي سره خبرې اترې کړې دي چې دا خپل په ایچ آی وی مرض اخته ده خو د خپل ناروغي یا خپل مسله پټ کړې نه ده غلې پنه نه پاتې شوی بلکې نورو خلکو نورې جنکه پیغلې او ځوانان په دې باندې هغه ته پوهې بیداری ورته پیدا کوي چې د علاج ممکن دی نور تفصیل یې د پلوشه بي بي نه اورو
ملګرو پلوشه تاسو هغه خلکو یو تنظیم مشري کوم چې د ایچ آی وی او ایډز مرض سره ژوند کوي پیپل لیونګ وذ ایچ آی وی ایډز د دې تنظیم مشري تاسو څنګه په لاس راغله او تاسو په خپل هم ایچ آی وی پوزیټیو دي نو سوچ مو څنګه وکړو چې دا یو تنظیم جوړ کړي او مقصد یې څه دی 2006 نه جوړو خو هغې کې پہلا نور خلکو کار کولو بیا زمام هغې ته چې وکتو زما یو جذبه راوچته شوه چې زم د دې تنظیم یو ممبر جوړ شم ماته دا پته نه وه چې زه به پکې دې کې پارټیسپیټ کوم او ایز اے پریزیڈنٹ به زما سلیکشن وشي او بیا به دانا طویل دورانیه زه دې کې کار کوم نو الحمدللہ چې کله نه زه د دې تنظیم مشرم او ایچ آی وی پازیټیو هر رور کور د کم ځکم تکلیفې مطلب دغه ځای نه د کویټه نه ایچ آی وی پازیټیو فیمیل واغې ته ډیلیوري مسله وه او فسٹ کې سوال تال ته سدس انتظام نو ما د پېښور ده ریکویسټ وکړو واغ ورځو کې پی سی پی ونو هغوی دلته نه ډاکټر ولېږله ډیلیوري لپاره نو چې کله ما ته پته وچلی چې زه ایچ آی وی پازیټیو یم او ما چې کوم گھبراہٹ او کوم سیزونه په ما تیر شو خو زما د کور نه چې کله ما ته فل سپورټ شو چې کوم سیزونه په تا تیر شو دا نورو خلکو سره ونی شي مطلب که تا ته پته مو او تا خپل ٹریٹمنٹ نه کولو شرم محسوس کولو نو داسې ډیرو خلکو ته به پتی شرم به محسوس کوي ٹریٹمنٹ به نه کوي سره به فل معلومات نی نو دغه خلکو ته یو میسیجز مطلب تاسو دغو کې چې هغې راشي شرم نه محسوس کوي خپل ٹریٹمنٹ وکړي ستا ته وګوري ستا په شان نارمل لایف هغې هم تیر کړي
پلوشه ایچ آی وی یا چې کوم ایچ آی وی پازیټیو کېدل دي د یو کس یو داسې مرض دی چې د یو کس قوت مدافعت ختم شي هغه ته هر قسمه بیماری لګېدای شي خلک دې مرض سره کرکه ولې کوي
اصل کې هغه سره فل معلومات نه یغې وی چې د دې لوخي مبل کې د دې کوم بسترې یوز کړی دی هغه مو سوځوي دا مو سوځوي لا سم ملاوي د غزي پورې لکه زو ایز ا کونسلر کارم کوم د ایچ ای وی پوزټیو خلکو لا نو د غشان کور والا غ فیملی والے راشي چې د سره موږ لا سم ملاو کړو د سره موږ د دې وګس کړی دی نو لکه دومره معلومات خلکو سره نشته نو زیات تر کړه کې دې د پارم کې چې نه دا بیماری د دې د انوم ډیر سپک غونټې نوم دی نو اسنه چې دا بیماری مونږ ته شینو بیا به مونږ ته خلک سپک نظر
کوي خلک تر کړه کوي هم په خیبر پښتونخوا کې او فایدا کې د دې مرض ښکار خلک څومره دي ستاسو تنظیم کې څومره خلک غړي دي
مطلب دې ټایم ټریټمنټ سنټر کې چې موږ سره کوم رجسٹرډ مریضان دي کوم علاج دي یا علاج نه علاوه 22 مریضان دي
دا په خیبر پښتونخوا
خیبر پښتونخوا صرف زموږ د ایچ ایم سی چې کوم دلته رجسٹرډ دي موږ سره او دې کې سپیشلی مطلب ډیلی کوم سیډی فور په هفته کې دوه ورځې کوو نو هغه کې نوي کیسونه ډیلی دوه درې یا بعض ورځ داسې راشي چې شپږ ووم پکې راشي او ټول زیاتر پکې ډرګ یوزرز راشي یا هغه چې کوم ډیپورت شوی یا هغه فیمیل چې کوم سرجری یا بلډ ټرانسفیوژن
پاتا کې سرجری سبا هو اتیا چې دي هغه خلک چې د ایچ آی وی پوزېټیو دي زیاتره د پاتا خلک خلیج ممالک ته لاړ شي سړو ته اکثر هغه ته د بیماری ودیږي واپس چې راشي خصوصا ته ولګي ماشومان څنګه پیدا شي داسې د دې بیا سه آیا علاج تاسو په خپل هم علاج کوي نو خلکو ته څه وایي چې علاج کوم ځای کیږي او څومره موده علاج
هاسپټل حیات آباد کیږي او دا چې دی یو ځل سٹارټ کوو نو ټول عمر تاسو چې موږ ژوندي یو یا پراپر د دې سره ویکسین نه راغلی یا داسې څه دوايي چې موږ وخورو دا مرض ختم شي تر هغې پورې به تر څو چې موږ ژوندي یو دا دوايي وخورو او علاج بالکل فری کیږي حکومت له طرفه
پلوشه اخره کې بس ویل غواړي د 1 دسمبر سبا چې کوم ورځ ده په نړۍ کې د ایچ آی وی حوالی سره آگاهی په حق لري ورځ مانځل کیږي نو خلکو ته بس پیغام ورکول غواړي چې دې بیماری سره څنګه مقابله وکړي که څوک خو یې شي چې په ایچ آی وی پوزېټیو دی یا د بیماری ده
صرف چې ذهن کې دا نه خبره واچي چې زندگی بار بار نه ملاویږي یو ځل ملاویږي او مونږ ته الله پاک یو موقع راکړي چې مونږ میډیسن والو او نارمل لایف تیر کړو او د دې نه لکه ثواب هم دی که مونږ ټریټمنټ نلو میډیسن نلو نه څنګه چې زه یو فیمیل یم ما دا ټریټمنټ واغست نو ما نه زما خاوند ته نشو نو دا یو ډیر غټ ثواب دی ولی چې خپل فیملی له پیله تکلیف ورکول بیا هغې تحفظ کول او که مونږ د خپل فیملی تحفظ وکړو نو دغه شانتې د نورو خلکو هم کولی شو نو که دې خپل ټریټمنټ والي نو د دې نه د نورو خلکو ته خطرات کم شي
د وایس آف امریکا یو ریډیو او ټی وی سره خبرې کولو ستاسو ډیره مننه
ګران اوریدونکو تاسو د پلوشه بیبي خبرې اترې وره دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه سره دوی دغه خبرې کولې اوس تاسو پام یو بل رپورت را ګرځو چې د وایس اف امریکا یو رپورت دی چې په هغه کې د ملګرو ملتونو اداره یونیسف خبرداري ورکړې وی چې د ایشیا بحر الکاهل ملکونو کې په خاریو کې په پیغلو او ځوانانو کې د ایچ آی وی وایرس ډیر زیات خور شوی دی په دې حق له نور تفصیل زموږ د ډیو ریډیو همکارا او ملګری انیل خالد نه اورو
ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي د دوه کالو سیړنې ښایي چې په تنکو ځوانانو کې ایچ آی وی د خطرناک حده پورې خورېدونکی دی د ایچ آی وی او ایډز لپاره د یونیسف سیمایز مشاوره وینګ سای چینګ وایي د کال 2000 وروسته د ایچ آی وی د لاسا د تنکو ځوانانو په مړینه کې 100% اضافه شوې ده دا وایي
ایشیا بحر الکاهل سیمه کې تنکی کل کې ایچ آی وی مرض پر پروت دی دا ځکه چې د 18 کال نه کم عمر تنکیان جسمانی معاینه نه کوي او د دې وجه دا ده چې د دوی د هر څه د مور پلار په ذمه وي
رپورٹ وائی د شلو کالونا د کم عمر کسانو اکثریت د ایچ آئی وی د خطر سره مخ دی خو وائی د دغه عمر خلکو کې د ایچ آئی وی موجودگی بیا ډیر زیاته ده په رپورٹ کې هنوئی بینکاک مبئی او د چین د ځینې ښارونو کې په تنکی ځوانانو او پیغلو کې د ایچ آئی وی د شتوالي خبر ورکړل شوی دی د ملګرو ملتونو وینا ده چې په سیمه کې تقریبا 2,00,000 بالغ کسان داسې دي چې هغوی کې ایچ آی وی وایرس موجود دی وینګ سای چینګ وایي چې دا شمیره د یو وبایي صورتحال څرګندونه کوي په دې رپورٹ کې حکومتونو ته غږ شوی دی چې د بالغ خلکو په حق له صحیح اعداد و شمار راغونډ کړي او د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره اثرناک تګلاره جوړه کړي په رپورٹ کې دا هم ویلي شوی دی چې په دنیا کې صرف 10 داسې ملکونه دي چېرته چې بالغ کسانو ته د ایچ آی وی د معاینې لپاره په ازادۍ سره وینا کېدای شي
Thank you. ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښی سنگ چې تاسو د ډیو ریډیو په خبری خبرونه کې اوریدلی وو چې د پاکستان د پنجاب صوبې لاهور ښار کې په یو مقامی ټلویزیون باندې حمله شوې و. دا وخت د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب موږ سره ملګری شوی دی. وروستی تفصیل د دینه اخلو چې دوی سره څه معلومات دي. په خیر راغلی پیر صاحب. ډېر مهرباني پیر صاحب چې تاسو موږ سره ملګری شوی. لومبه خبره ته دا وایي چې د دغه پیښې په هکله چارواکي د دغه ټلویزیون چارواکو سره ستاسو خبرې شوې وي، څه وایي؟
ارباب صاحب، د دغه ټلویزیون چینل چې کوم کارمندان دي او څوک چې هلته کار کوي او د دې چې کوم خپرونې روانې دي، د دغه حمله باره کې نو هغوی دا وایي چې دولت اسلامي یا خراسان نومې وسله والې ډلې دا حمله کړې ده او هغوی پلم په غاړه اغېستې ده. او هلته کې چې هغوی کوم یو پامفلټ غورځولی دی د دغه برید نه وروسته، نو په هغې کې دې چینل ته هم ویلي شوي دي او په هغې کې دا لیکلي شوي دي چې د پاکستان ټول هغه میډیا، هغه شخصي ټلویزیون چینل څوک چې د حکومت او د فوج په وینا باندې د وسلوالو ډلو د کلدن تنظیمونو لکورج نه ورکوي، د دې بلیک آؤټ کړی دی، نو هغې باندې به دغه شانتې حمله جاري ساتلی شي. او دې چینل ته دړکه ورکړې ده او دې ته دا ویلي دي چې په تاسو باندې مونږ دا حمله ځکه کړې ده چې تاسو زمونږ
پوس مې تاسو نه امده تپوس تراتلمه چې تاسو څنګه ذکر وکړ چې نور ټي ویانه وړاندې هم تاسو ویلو چې پاکستان کې شخصي او دغه سرکاري ټي ویانه هم موجود دي، دا سه کم سيزونه په دغه ټي وي چینل باندې چلے ده چې ویل کېږي چې په دغه د وجنه د حمله شوې ده؟
ارباب صاحب، چې پاکستان کې لږ تر لږ اصل شخصي ټلویزیون چینل دی او یو د پاکستان لوی سرکاري ټلویزیون چینل دی، او په دې ټولو چینلو باندې چې سلیریش سات ردوی چې کوم خبرونه چلیږي په هغه کې خبرونه هم وي، په هغه کې د ټنګ ټکور پروګرامونه هم وي، په هغه کې د روانو چارو پروګرامونه هم وي. خو په دغه کې اوس یو نوې چې کوم خبره د ارباب صاحب و چې د کوم د وجې په دغه چینلو باندې حمله کیږي، دا دویم ځل دی چې د دې نړیوال د پنجاب ایالت کې یو په بل شخصي ټلویزیون چینل په دفتر حمله شوی و. هغه دا دی چې د پاکستان چې کوم د شخصي ټلویزیون چینلو چې د سارنې کوم اداره ده، یعنی پیمرا، هغې دا بندیز لګولی دی په دې چینلو باندې چې تاسو به د وسلوالو ډلو او د کلدن تنظیمونو به څه قسمه کورج نه ورکوي. او دا نن هم چې کوم برید شوی دی، نو دغه ډلې یعنی دولت اسلامي یا خراسان ډلې په دې خپل پمفلیټ کې دا ویلي دي چې موږ ځکه دا حمله کوو چې موږ په ملک کې د شریعت لپاره مبارزه کوو، خو د پاکستان فوج او د پاکستان حکومت چې دی هغې د دې مخالفت کوي. او د هغې په وینا باندې د پاکستان میډیا چې دنو هغې یو غیر جانبدار کردار نه لوبوي، او د فوج په وینا باندې زمونږ خبرونه نه چلی، نو موږ نن هم دا حمله کړې ده. او په راتلونکي کې به هم د پاکستان ټول هغه میډیا موږ په نښه کوو چې کوم موږ له په خپلو خبرونو کې ځای نه راکړي. او ارباب صاحب، چې کومه بله مهمه خبره ده، نو هغه داره چې سر و زړوان دی د پنجاب چې کوم د ترهګرې مخنیوي اداره ده، کاونټر ټروریزم ډپارټمنټ، هغې د طرف نه دا ویلي شو چې پنجاب کې داعش وسلواله ډله چې دا هغه حمله کول شي. او د نننی چې کوم دین نیوز چینل باندې حمله شوې ده، نو د دې چینل هم دا دعوه ده چې کوم وسلواله ډلې دا پړه په غاړه اخیستې ده، نو د دې تړاو هم د داعش سره دی. ارباب صاحب،
ډېر مننه پیر صاحب، تاسو دغه وروستی تفصیل موږ سره شریک
مهرباني.
او اوس په خبر تا چرته چې د پیښور پریس کلب مخې ته خبریالانو یو احتجاج کړی دی، او د وجلی شوي خبریالانو په حق باندې خبریال سیلاب محسود رسنو ته ویلي دي چې څوارلس تنه خبریالان په قبایلي سیمه کې وجلی شوي دي، خو لا تر دې دمه پورې حکومت یو خبریال هم څېړنه نه ده کړې. په دغه موقع باندې خبریالانو د خپل سر د حفاظت غوښتنه کړې ده، او زمونږ خبریال د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه د دغه خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي. نو نور رپورټ چې کوم تفصیل دی هغه د مدثر شاه په دې رپورټ کې اورو.
او د ډیو رادیو قدرمن اوریدونکو زدا وخت گورنر هاوس مخته موجوده مو دلته کې د فاټا او د خیبر پختونخوا صحافیانو یو پرام نه مظاهره کړې و او دلته کې مونږ سره د فاټا مشر سینیئر جرنالیست سیلاب مسعود صاحب ولاړ دي لوګي سره خبرې کوو. سیلاب صاحب تاسو چې فاټا کې کار کوي صحافیان چې په فاټا کې کار کوي نو سستونو سره مخ کیږي تاسو سمسري
په قبایلی علاقه شه د ټولنا غټ مشکل خبریالون ته دا دی شعورت مختلف قوتین موجودی طالبون دی پوزیون دی او القاعده دی او د دین علاوه دینی عالمون او ملکون دغه خلق غدی نو قبایلی صافیون کده چاپ براش خبره وکی نو هغه بل قوت بیا خپاوی. مثال زه دا درکه چې په یوار چاشه پوزینوسی او په بل مرچاشه طالب نوستی دواړه چې یو بل سره ورجنی ډزوی د دواړو مرچو نه د الله اکبر اواز پورته کیږي نو خپل سوچ وکړه چې په دې باندې قبایلی خبریال کا پوځي مرشي وي چې مرش هغه خپه کیږي چې طالب مرشي وي چې ساتوي چې طالب مرشه بیا خپه کیږي.
سلام صاحب ډیر مننه. او قدرمن اوریدونکو د پیښور پریس کلب صدر بخار شاه بچا سره خبرې کوو چې د پیښور صحافیان او د خیبر پختونخوا صحافیان کوم مشکلات سره مخ دي کله چې د ریپورټینګ کې صحافت کوي.
دلته موږ ته صحافت ډیر مشکل پدې دي چې رپورٹ کرا زی نو دوه طرفه نو پزت کرا زی زموږ د امرګری او 1600 پورې 1600 صحافیان وجل شوی دي او دغه زموږ ډیماند دي چې زموږ د صحافیان ته نو تحفظ تا نو د تحفظ نه پس چې کوم د حکومت خپل پروګرام دی کې چې کوم کمیشن مو زه نورو زخمینو نورو شهیدانو ته ورکړه زموږ بچو ته زموږ ممبرانو ته بچي کونډې ته پشان پرتی دي.
پاشا جی تاسو په دې لړ کې حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي د تحفظ لپاره صحافیانو ته به څنګه تحفظ ورکړي څه وي هغه؟
نو موږ خو دا هر وخت خبرې کوو اوس هم دې سره بیا هم دا خبره وکړه دوباره او دا اعلان وکړو کدی نه پس زموږ موږ دې نه پس خپل پرمن اوس پورې موږ پرمن احتجاجونه کوو او دې نه پس موږ له عمل ته کوو او موږ خپل دا احتجاجي مومنټ هم ډېرو
ډېر مننه پاشا
جی مهرباني.
او قدر من اوریدونکو د ټرایبل یونین اف جرنالست پخوانی صدر صفدر حیات داوړ سره خبرې کو داوړ سه په تاسو د حکومت نه اوس چې د مظاهره تاسو کړه وخت نیم سه دي سغواړې
زمونږ ډیر تاسو په انداستي چې څوک په اسلام آباد پرته دي څوک په لاهور پرته دي نو هغه د پاره مونږ د مظاهره وکړه یونټي اظهار مو کو چې دې تر تحفظ ورکړي شي د جرنالیزم ته پرې خو دې شي چې دا خلک کار وکړي دا کار د صحافت لپاره صرف نه دی دا د هغې قبایلي عوامو د پاره دی چې کوم هېڅ قسم بل پلیټفارم نشته همدغه میډیا دی چې د دوی اواز اوچتوي او چې کوم وجلو والا خلک تي دې ته زه بار بار دا وایم بلکې نن تاسو په واسطه سره دا وایم چې څوارلس صحافیان قبایلي لکو کې وجل شول هېڅ هم نشو ورناسل عمر صحافت هم کیږي عمر هر څه کیږي انټرنیشنل میډیا کته وګوره یا نور چې کوم د میډیا خپل انټرسټ خبر وي پک کوي خو بس اضافه دا وشي افسوس سره چې زمونږ ته یتیمان بچان پاتې شي
دا ور سره ډیر مننه. خوشاله اوسه ګران اوریدونکو تاسو د دې صحافیانو خبرې واورئ دی دوی وایي چې زمونږ د مظاهره خو اوس پرم نه ده حکومت دای ته د تحفظ یقین ورنکړو او دا وجل شو صحافیانو د تحقیقات او نکړل چې د چا وجل دي نو دای په خپل مظاهره نور هم زیات کی او تر دې پورې د دړک ورکړه چې اسلام آباد ته په هم دای لاړ شي او دغه ځای کې په مظاهره شروع کی. متصل شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو په خبر.
ګران اوریدونکو تاسو د مدثر شاه په دغه رپورت کې وریدل چې صحافیان خبریالان احتجاج کوي هغه وایي چې تحفظ ورته حکومت نه ورکوي او څومره صحافیان چې تر اوسه پورې په قبایلي سیمو کې وژل شوي دي تر اوسه پورې د چا هم پلټنې سرته نه دي رسولې شوي په دې کې څوک ککړ کس هم نه دي نیولې شوی د پاکستان امنیتي ځواکونو د پاکستان حکومت نه دي نیولې او نه چاته سزا ورکړې شوی. دا هغه مخکې تاسو د پیر ولایت شانه دغه تفصیل وره چې په لاهور کې په دین نومې یو ټي وی چینل باندې حمله شوی دا او وایي چې دوی ته ځای نه ورکوي. صحافیان د ازادۍ لپاره کار کوي ځکه چې د حالاتو خبرونکي همدغه مطبوعات خبریالان دي. اوس تاسو پام راګرځو د یو ویډیو رپورټر چې د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور را لګلې دي دا رپورټ یې د کویټا نه را لګلې دي او وای چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې د ورانکارو په خلاف عملیات کړي دي. نور تفصیل د دوی نه اورو.
په بلوچستان کې امنیت خوندي ساتونکو ادارې وی چې دا واران د ماشکې په سیمه کې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو او د وسلوالو ترمنځ نشته وسوله چې په ترس کې څلور وسلوال ووژل سو. خوالته پاواران کې بیا بلوچ ملت پالا جنگین مری بیا ادا وکړله چې څلور واړه وژل سوي کسان له تیرې یو څو مودې څخه بې دره کوو چې اوس دوی مړي راغورځولي دي. تېره ورځ هم امنیت خوندي ساتونکو ادارو وویل چې دوی د کلاسۍ په لاس زیارت سنځاوي په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترس کې د وسلوالو څلور ځالې ویجاړې کړې، لس شکمن کسان یې ونیول او دغه ډول تر زر کیلوګرامه چاودېدونکي مواد هم دوی له څلورو غارو څخه ترلاسه کړل. د بلوچستان د ملیشا قوه ویان وویل چې دوی په کلاسۍ پلا کې څلور د تیری کې طالبان کسان هم نیولي دي. آزادو سرچینو تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څه نه دي ویلي. خو دلته بیا په کوټه کې د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان رئیس بی بی ګولی بلوچ په خبري کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې ادعا وکړله چې تیره میاشت د بولان په سیمه کې سي کم امنیت خوندي ساتونکو ادارو کم عملیات کړي وو. هغه کې یو شمیر ښځې او ماشومان له ځان سره وړي دي. د دې له خولې سي د څلورو شپو د تیرېدو باوجود تر اوس مهاله پورې د دوی هیڅ ډول درک نسته. بي بي ګولي بلوچي وویل چې په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې سي چې کم تاوتریخوالی روان دی، د بشری حقوقو وضع ډیره خرابه ده.
بلوچ نوجوانو کی اغوا کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے کا سلسلہ جو 2009 کو شروع ہو چکا تھا، 6 سال کے طویل عرصے گزرنے کے باوجود نہ صرف جاری ہے بلکہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. میڈیا کی خاموشی اور انسانی حقوق کی علمداروں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بلوچستان میں ریاستی فورسز
د بلوچ ځوانان برامته کول بیا ورسته د دوی خراب سوی مړی غورځول. دا لړۍ په 2009 کې پیل سوی وه. د شپږو کلو د اوږد واټن د تیرېدو باوجود نه یوازې دوام لري بلکې په دې کې ورځ تر بله زیاتوالی لیدل کېږي. د بخښنې نړیوالې ادارې د بشري حقوقو نړیوال کمیسون لا لوړاندې ویلي دي کچیری په بلوچستان کې د بشری حقوقو په ضد باندې د روان تشدد مخنیوي نه وسو نو دلته به بشری ناورین رامنځته کی. دی وویل چې د عملیاتو پر مهال باندې د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې اواران، جاو، مشکی، کولو، ډیربوکټی، کلات، بولان او په نور یو شمیر سیمو کې د عملیاتو پر مهال باندې بشری حقوق تر پښو لاندې سوي دي. بی بی ګولی بلوچی دا وکړله چې دلته زورور پریک خپل طاقت پر بې ګناه، کمزورو او لسی خلکو باندې کاروي. بلوچستان نه یوازې د بلوچ وسلوالو بلکې د پرکیزو پیښو او د طالبانو د مقاومت سره لاس و ګریوان دی. په روان کال کې د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري وویل سو چې دوی د کامی عملیاتو د پلان له مخه د صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات کړي دي چې په ترس کې تر 8000 زیات شکمن کسان نیول شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې په دغو عملیاتو کې 204 کسان وژل سوي هم دي. په دوی کې 100 د لوړې کچې ورانکاران هم شامل دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کیه. تاسو څنګه وړاندې د رحمان بنیری سره چې مونږ خبرې کولې د داعش د مخنیوي لپاره د امریکا حکومت څه ګامونه پورته کوي. پروستو کې د امریکا حکومت اعلان کړی دی کوم ملکونو ته، یورپی ملکونو ته چې د ویزې د امریکا سفر کولو لپاره ویزې ضرورت نه وو یا هغه ته بغیر د ویزې سفر کول شو، دوی اوس اعلان کړی چې دغه کسان به هم ویزا اخلي او کم خلک چې د داعش یا د وسلوالو علاقو ته سفر وکړي نو بیا د هغه لپاره به هم داوی به سخت سارنه کوي. په دې حقله نور تفصیل د ډیو ریډیو زمون همکار انیل خالد لخلی اورو.
امریکای د یورپ او د نورو دوستانو ملکونو د سیلګرانو بغیر د ویزی امریکای ته دراتلو خپل پروګرام وی ډبلیو پی کې د بدلون راوستلو اعلان کړی دی، ځکه چې د دې خلکو په جامه کې د خطرناکو ترهګرو امریکای ته درانوتو خطر پیدا شوی دی. د دې نړواندې د صدر اوباما د حکومت د شام د 10000 مهاجرو د قبلولو په فیصله اعتراضونه شوي دي. د قومي سلامتیا په حق لا فکرمن چارواکي وایي چې د ویزی ختمولو پروګرام وی ډبلیو پی د شام د مهاجرو د قبلولو فیصلې نه زیات خطرناک دی. د وایټ هاوس په یو اعلان کې ویلي شوی دی چې د ویزی ختمولو په پروګرام کې د تجویز شوی بدلون تر مخه به د جازونو په کمپنیانو جرمانی هم لګولی شي، کومې چې د خپلو مسافرو په مکمله توګه معلوماتو کولو کې پاتې راشي.
خو بلخوا صدر اوباما خپل یو بیان کې ویلي دي چې د عراق او د شام د مهاجرو نه امریکې ته هیڅ خطر نشته. د امریکني پارلیمان کې د عراق او د شام د مهاجرو د جانچ پرتال د عمل د سختولو په باب لا د پیشکړی شوی قانون ویټو کولو دړکا ورکړې ده. د کاروباری طبقه خیال دی چې د ویزی د ختمولو پروګرام وی ډبلیو پی کسو هم د فکرمندۍ سبب دی، خدا د سلګرۍ د صنعت او د کاروبار د ودې لپاره ډیر اهم دی. قدرمنو کتونکو، د ډیوا ریډیو او ټی وی خپرونه لا دوام لري. نو رپورټونو طرف ته تاسو پام راګرځو. بل رپورټ زمونږه د ډیوا ریډیو خبریال احسان محمد خان تاسو ته وړاندې کوي.
د چین کرنسی رین مینبی د نړۍ منل شوی پیسہ ګرځولو وروسته اوس دغه چینایي کرنسی یا پیسہ وا لکه د امریکایي ډالر، د برتانیا پاوند او د جاپانی ین او د یورپ یورو په شان بدلېدای شي او په نړۍ کې به پرې کاروبار هم ترسره کېدای شي. د افغانستان او پاکستان د ګډ چیمبر اف کامرس مشر مرستیال صدر زاهد شینواری په وینا دغه یو غوره ګام دی او د دې سره به د سیمې تاجران هم اوس کولای شي چې په چینایي پیسہ کې کار بار وکړي.
زیات به دا حواله په کلیاره باندې وکېدو په چوکیدګار کې او په مختلفو دزینو کې کومې دفترې د حواله کولاو دي، نو هلته به خلکو پاکستاني روپۍ ورکولې او هغه په بدل کې به هغه کسانو هلته ستا په اکاونټ کې به ډالر لګل او هغه ډالر به بیا وروسته چې دي کنه په چاینیز یوان یوان چې کومه کرنسی ده هغه کې به کنورټ کېده. خو ډایرکټ دلته نه په یوان کې پیمنټ چې وو هغه ممکن نه وو. اوس دې سره به دا سہولت پیدا شي چې تاسو سیده سیده بینک ته لاړ شئ او بینک نه ډایرکټ خپل اکاونټ نه چې د چې چا د پیسې لیګل غواړي نو په یوان کې ډایرکټ پیسې ولګي. نو دا ګړم چې دا یو لوی مشکل و چې دا په دې طریقې سره حل شو او د دې باندې راځي خلکو ته ملوشي.
د تجارتي سازمان یو بل مشر او په سېنات کې د تجارتي کمیټې غړی نومان وزیر وایي چینایي پیسې په نړیواله توګه د منلو وروسته وس نړیوال بانک او آی ایم ایف د چین سره لوزنامې هم کول شي.
نو دې سره چاینا دا یو بدغه پیدا به کیږي چې دوی سره چې ته آی ایم ایف نه پیسې غواړي یا نور څه اگریمنټ غواړي د نورمال کله څنګه اگریمنټ شي هغه کې دیو به انوالډ مخکې خو دیو ځان لا یو اکونومي وا شت ځان لا یو شو هغه اوس دیو غواړي چې دا مکس شي د ټول دنیا سره مکس شي. نو دا دې سره د اوس آینده تاجر چې یا بازار کې نو خالي ډالر کې یا ین چې جاپانیز ین کې یا نور سره کې کرنسی انټرنیشنل کرنسی کې کول نو هغه اوس به د آر ام بی کې بم کیږي د چاینیز پیسو کې بم کیږي.
دا چین څخه چې پاکستان، هند او نورې نړۍ ته په لوی کچا سامانونه وړل کیږي. زاهد شینواری وای چین اوس نشي کولای چې د خپل کرنسی یا پیسې قیمت په خپل خوخه اوچت یا وغورځوي ځکه چې د غواک وست نړیوال مالیاتي ادارې په لاسو کې راغې.
نو یو خو د سره زدا غړم چې کچینه کې لوکل بددې مسائل به خامخ راځي خو په بین الاقوامي مارکیټ کې به د دې ایکسپورت نورم زیات شي او د دې لوکل سطح باندې زدا غړم چې د دې یو مسله به راځي چې د دې فارن ایکسچینج ریزرو شي دی هغه دې سره 3500 ارب ډالر د دې دنیا ټول نه زیات فارن ایکسچینج ریزرو دی هغه په لانګ ټرم کې به تلور 15 کاله کې به دا ډیر کم بشي او د دې کمیدل چې دی د چاینا خپل لوکل اکانومي لپاره او د دې کرنسی ویلو لپاره چې دا یو غلط اثر به ورغوي.
چینایي کرنسی یا پیسا رین مینبی د آی ایم ایف لخوا د نړۍ منلي پیسا ګرځول ورستو سیډنکاران وایي دا تمه ده چې د چین سوړ بازار به ګرم کړي خو اوس چین نشي کولای چې د پخوا په شان د خپل پیسې ارزښت په اسانه او ناڅاپه ټیټ کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ډیوا ټی وی خبرونه واورېده. زمونږ د ټی وی دغه خبرونه اوس پای ته رسي، څو شېبو کې به پای ته ورسي. په دې د ټی وی خبرونه کې زمونږ پروډیوسر وو صداقت جان، انجینیر وو زبیر او بیل. د دوی هم ډیره مننه چې په دې کې یې کار کولو، دغه ټی وی خبرونه تاسو ته ضرور رسوله. او څو شېبو کې به د ډیوا ډاکټر پروګرام کې فوزی انجم بیبی راځي او نن به خبرې اترې کوي روماتولوژي یا د دردونه چې کم د خپو دردونه وي د ګوتو دردونه وي په دې باندې به خبرې کوي، دغه سي د عامه روغتیا باندې به خبرې اترې کوي، او د ایډز چې نن عالمی ورځ منځل کیږي په دغه ناروغي باندې به هم خبرې اترې کیږي. په لوشي بيبي مرکه هم تاسو اوریدلې و. تر هغه وخت پورې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه ورېده او تاسو نه اجازه غواړو خبرونه تاسو ته وړاندې کول. انیلا خالد او مخپله ارباب محمود تاسو نه اجازه غواړو تر هغه وخت پورې د خپل پامن.